د مشال ریډي اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکم او تاسو په دې خبري غړی کې هر کله وانه ل 2:30 بجې په دې یو سات کې به تاسو بیره بیل ریپورتونه واره هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې پات شي او په تازه حالاتو ځان خبر کړي. لومړی به خبرونه تاسو ته مجید بابر.
خیبر پختونخوا حکومت کرمی تا تلون کی دا پاڑی چنار روڈ دا امنیت لپارا پا سلور و سو سرتیرو مشتمل دا پولیس زانگری ڈل اعلان کرده. دا افغانستان لپارا دا پاکستان زانگری استاد محمد صادق دا طالب چارواکو سر خبر لپارا کابل ترسیدله. ملګری ملتونه وایي چې په شام کې د پخوانی ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال د جنگی جرمونو نسل وجنې او سخت جرمونو د پلټنو لپاره نوي چارواکي رضا شوي. اوستمشال خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت کورمیتا تلونکی د پاړه چنار روډ د امنیت لپاره په 1400 سرتیرو مشتمله د پولیسو ځانګړي ډله اعلان کړي. د دسمبر په 23 د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي محکمې لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې 13 ورځ تر سره شوی د اعلی وزیر علي مین ګنداپور په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې د یو شمیر نورو پریکړو ترڅنګ د کورمی د حالاتو په اړه هم تفصیلي خبرې شوې. د خبر پاڼې له مخه د پولیسو د دې ځانګړي ډلې لومړی ذمواري به د دغه لوی لارې امنیت ساتل وي چې په ابتدائی مرحله کې به په هر 100 کیلومترای کې عارضی پوستی جوړوي چې بیا به مستقل شي. د خبر پاڼې له مخه وفاقي تحقیقاتي اداره یا ایف ای ای به یو ځانګړی سیل جوړوي چې د ټولنیزو رسنو هغه اکاونټونه به ساري او بلاک کوي به چې فرقیزه کرکې خپروي. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په کورمه کې دواړه خواوې باید د فروری تړومبۍ نیټې ټولې درنې وسلې حکومت ته وسپاري او ټولې مورچې ویجاړې شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې کابینې په کورمه کې د خوراکي توکو د کمښت پوره کولو په موخه په رعایتي نرخونو غنم جاری کوي او د هغه سیمې د ولس سره د امدادي مرستو لپاره د نېشنل ډیزاستر مینجمنت خیبر پختونخوا د 2019 میلادي قانون لاندې په کورمه ضلع کې د بیړنۍ حالت اعلانولو منظوري هم ورکړه. د کورمې په پاړه چنار کې د مرکزی سرکاري روغتون مشر د دویانو د نشټوالي له وجې د 150 ماشومانو د مړینې راپورونه ناسم بولي او ردوي. د پاړه چنار د مرکزی سرکاري روغتون ډي اچ کیو مشر ډاکټر میرسن د دسمبر په 23 مشال لیډیو ته ویل چې په پاړه چنار کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 23 پورې 1.5 ماشومان مړ شوي خو وجې یوازې د دویانو کمښت نه دی.
افیشلی ما یو خپل سټیټمنټ ایشو کړی وو پریویسلی چې هغه 29 بچی وو. هغه د 1 اکتوبر نه 16 دسمبر پورې یعنی چپاسا ډای منس چې کوم رپورټ وو ما سره هغه کې 29 وو. دا د 16 دسمبر نه ټیل ډیټ دا اوس تاسو سره خبرې کوم. دوه بچی مزید وفات شوي دي. نور داسې 51 د 50 دا فیګر زه بالکل اټیسټ نه کوم.
د هغه په وینا د هغو ماشومانو د مړینې لامل یخ موسم له وخت مخکې زیږیدنه مختلفې ناروغۍ د دویانو کمښت او د بشپړو طبي سهولتونو نه موجودیت دی. هغه وویل چې روغتون ته ضروري دویانې رسیدلې دي او نورې هم ور روانې دي. د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي اتحاد ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو بعد د جنورۍ په 2 کېږي. تیر ورځ د دسمبر په 23 د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د لومړي پړاو مشري د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق وکړه. د دې خبرو اترو د لومړي پړاو د ایجنډې په اړه سنو ویل شوي خو د خبرو اترو نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتي کمیټه یو غړي اسد قیصر ویلي وو چې په دې خبرو اترو کې به د خپل ګوند د بندي کارکوونکو مشرانو د خوشي کولو خبره په سر کې کوي. بلخوا د حکومتي کمیټه یو غړي سینیټر عرفان صدیقي ویلي وو چې دوی خبرو اترو ته په کلاو زړه کېني او غواړي د سیاسي ستونزو حل وباسي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد محمد صادق د طالب چارواکو سره خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. نن د دسمبر په 23 په خپل رسمي ایکس پاڼه پخوانی سفیر محمد صادق لیکلی چې کابل ته په رسیدو سره د افغان طالبانو د حکومت چارواکو یې د هغه او پلاوي تود هرکلی کړی. پخوانی سفارتکار محمد صادق د روان کال د دسمبر په 6 پسله هغې دوباره د افغانستان لپاره ځانګړی استادی وټاکل شو چې د سپتمبر په میاشت کې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا ځانګړی استادی آصف دورانی له دندې ګوښه کړل شو. محمد صادق په 2020 میلادي کال کې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دنده ترسره کړې وه. محمد صادق په ایکس پاڼې لیکلي چې د افغان طالبانو د حکومت چارواکو سره په دوه اړخیزو تعلقاتو او د سیمې د امنیت ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې کوي. د ملګرو ملتونو هغه سازمان چې په شام کې د سختو مهمو جرمونو په پلټنه او محاکمه کې مرسته کوي وایي چې د هغه هیواد نوو چارواکو د مشک ته د وروستي پای ته رسیدلي سفر په جریان کې د همکارۍ لپاره د هغوی غوښتنو ته رضامندي ښودلې ده. د شام لپاره د نړیوال بې طرفه او خپلواک میکانیزم د مشر رابرټ پیتیټ په مشرۍ دا لیدنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا په 2018 میلادي کال کې د سازمان له جوړېدو راهیسې لومړی وه چې د احتمالي جنګي جرمونو مسؤول اشخاص محاکمه کولو. په 2013 میلادي کال کې د شام د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې د بشریت ضد د جرمونو او نسل وژنې په اړه د شواهدو په راغونډولو کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د یاغیانو لخوا د شام د پخواني ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ د نسکورېدو او د زندانونو او توقیف ځایونو له پرانیستلو راهیسې د شامي ولس لخوا د هغه د واکمنۍ پر مهال د ظلمونو او وژنو د مسؤلینو محاکمه کولو غوښتنې ډېری شوي. وروستۍ خبر د لوبو. پاکستان د سویلي افریقا په وړاندې د خپل د یو ورځنیو لوبو لړۍ د صفر په مقابله کې په دریو بریاوو وګټله. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او د باران له کبله په وسل ویښتو ورونو کې سویلي افریقا ته د 370 منډو هدف وټاکه. سویلي افریقا په خپل پانه کې ټوله لوبډله په 200 ویښتو ورونو کې په 200 منډو وسوځیده. د مشال خبرونه پای.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تاسو مجید بابر ویل په دې غړي کې د نور ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل ورو کابل ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي محمد صادق خان د سفر په اړه تفصیل درته درکوو. د مومندو لزینو سیمو د وسلوالو بیا ورتک سره خلکو کړي شروع کړي دي.
اوس بیا دا مسله پیښه شوه نو خلک بالکل نا امیده شول. ولته چې کومې آبادۍ خلکو روانې کړي وي هغه ټولې شاته ورته ولې او لګیا دي کړي کوي او راځي.
د بشری حقوقو او جمهوریت لپاره کارکونکو به ادارې د سیمینار ګډونوال وایي حکومت باید په سیاسي بنیادونو بجټ جوړ نکړي او د خلکو ضرورت ته وګوري.
د صحت او د تعلیم په شعبه کې سونه بجټ چې پکار دی نو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې هغه شان بجټینګ نه کیږي.
د پاکستان حکومت او د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مذاکرات پیل شوې دي. فائدې یې څه ده؟
د مذاکراتو سره جمهوریت چې کوم دی جمهوریت رویو سره او د قسم خبرو اترو سره او د جمهوریت ګوندونو ترمنځ چې کوم مذاکرات دي د دې نه فائدہ جمهوریت دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوس. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم دا اوس اوریدلی شئ. اولنې موضوع ته ورزو په کابل کې دا اوس چې کوم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان هغه کابل ته رسیدل دي. په دې اړه باندې په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب ستړي مشي او په دې حق لکه نور معلومات راکړي.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته کابل کې د پاکستان ځانګړي استازي غونډه کړې ده د طالبانو چې کوم سرپرست د کورونو چر وزیر سر الدین حقانی سره. نو دا غیر وروسته چې کوم په کابل کې بیان خپور شوې ده په هغه کې خو یو خبره ده شوې ده چې دواړو غاړو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم اړیکې دي دا په لا خوالي باندې او د شته چې کوم ستونزې دي مشکلات دي دا غي په حل باندې دي بحث کړي دي او د سره سره بیا د سراج الدین حقانی له کوله په دغه بیان کې ویلي شوې دي چې د اوسنی وخت کې د لکه اوسنی حالت داسې غوښتنه کوي چې د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم امنیتي او سیاسي ستونزې دي دا غي د حل لپاره چټکه او مشترکه هڅه کوششونه وشي. نو معنی دا ده چې په دې ملاقات کې هغه کوم یو عمومي نظر دی د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو باندې په تعلقاتو باندې فشار دی خراب دی ترنګلی دی نو دا غي احساس شوی دی په غي باندې خبره شوی دا او زما خیر سفر هم په داسې وخت کې د محمد صادق کیږي چې تعلقات ډیر خنه دي سره له دې چې په دې ملاقات کې بیا چې کوم د سراج الدین حقانی تر هغه په 11 دسمبر په یو ځانمرګي برید کې وجري شو دا غ په وجنه باندې خواخوږی سرګند کړی دا او تعزیت د پاکستان د وزیر اعظم او د خارجه وزیر لخوا هم سراج الدین حقانی سره رسول دي. خو بهرحال سفر مهم دی او داسې مشال معلومات لري چې محمد صادق ممکن ده چې هغه نور غونډې هم په کابل کې وکړي، ځکه د تېر ورځ ماښام تللو چې په ایکس پاڼه باندې په خپله باندې دغه سفر ذکر هم کړ دی. نو وبه ګورو چې کله نورې غونډې کېږي د هغې نه وروسته بیا څه شیان مخې ته راځي. خو اړیکې بالکل د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې هغې کې مشکلات شته، او خو بیا هم ډېر خلک به داسې سفر ته په ښه سترګه ځکه ګوري چې په یو بل باندې تورونه هم لګي. نو په داسې حال کې ملاقاتونه ممکن ده چې څه نتیجې ورکړي، لیکن د تعلقاتو هغه نویت داسې دی چې ډېر په اسانه دغه مشکلات د حل کېدو به ډېر زیات لکه امکان نه وي چې په یو سفر کې دا مسئلې حل شي.
تر خان صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره کړه، خو که لږ شان ته نور پرې وغږېږو، دا اوسني وخت کې د اسلام آباد کې چې د افغانستان د طالبانو د حکومت کم سفیر دی هغه اسحاق ډار سره لیدلی وو، ځینې نور کسان سره هم کتلی، تاسو نه ښکاري چې دوی کوشش کوي دواړه غاړې چې دا اړیکې بیرته یو څه ښه کړي او تعلقات بیرته سم کړي، خو غټ خنډونه څه دي؟ او آیا په نږدې راتلونکي کې به دا کم چې د بې امنۍ مسله ده دا یو څه کمیدلی شي؟
د بې امنۍ مسله خو ګمان نه کوم چې تر څو، ځکه چې د پاکستان د ریاست او د پاکستان د فوج دغه یو اعلان دی چې دوی به پاکستانی طالبانو سره جنگ کوي، خبرې نه کوي. یوم دا د عمران خان د حکومت نه روسو دا تګلاره وا د پی ډی ایم د حکومت او بیا اوسنی حکومت چې دی او د فوج، چونکه افغانستان اختیار خو فوج سره وي، استخباراتو سره وي، نو اوس خو دا پالیسی ده. او چې جنگ پالیسی وي نو بیا به ستاسو د پوښتنې په جواب کې چې بیا به امکان نه وي چې دومره زر دا تعلقات خشي، ځکه پاکستان لپاره د ٹی ٹی پی موضوع ټولو نه اهم ده. او دغه په کابل کې یو ګیله اکثر کیږي چې پاکستان صرف سکیورټی خبره کوي، نورې موضوعاتو ته نه ورځي. داسې موږ اورېدلې دي چې سناس یو کوشش کیږي چې د پاکستان دغه تشویش تر پاکستانی طالبانو په اړه باندې یو توجه وي، او داسې ځنې خلکو موږ ته په کابل کې ویلي وو چې کم مخکې به خبرې کېدلې چې پاکستانی طالبان کم په دې سرحدي سیمو کې دي، هغه غزنی ته یا بل ځای ته. داسې ویډیو هم موږ لیدلې ده چې هلته کوم ځایونه ورته جوړېږي هلته هغې لپاره لکه یو ځای ورته بدل کړي. خو بهرحال دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې آیا څومره ټي ټي پي خلک په دې پولې سره نږدې وي، کرښې سره نږدې وي، دې هلته انتقال کېږي، هلته منتقل کېږي، او د هغې نه وروسته بیا په تشدد کمې راځي. نو دې ته به لږ انتظار کول غواړي، او ځکه چې رسمي په دغه موضوعاتو سوی نه، خو موضوع ډېره زیاته پیچیده ده، پیچلې ده، مشکل ده. نو ګمان نه کوم چې ډېر زر د دې مسلې حل ضروري ته سوچ د پاکستان د اوسنۍ پالیسی رواني.
سمه ده، تر خاص به ډېره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو مننه
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وو چې تاسو یې خبرولې چې کابل ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په دوه ورځني سفر نن رسیدل دی، او هغه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره کتلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال چې دی او نورې وسلوالې ډلې هغه د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله پلانوي او حمله کوي، خو طالبان دا نه مني. د افغان طالبانو حکومت و تور پورې کوي چې داعش وسلوالې ډلې غړي له پاکستان راځي چې پاکستان یې نه مني. نو په دې باندې تاسو طاهر خان خبرولی چې دا ملاقات یا دا خبرې څومره مهمې دي؟
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه بجه،
سروې
په دوانیمو بجو،
باډي وی
په درې بجو،
د مشال رادیو بی مجله
په څلرنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس زموږ خبرونه اوریدئ. دغه نمونه چې تاسو ذکر شول دا تاسو نن خبرو. اوس یو بل موضوع ته ورځو. د پاکستان اتحادی یا ائتلافي حکومت د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف سره خبرې اترې شروع کړې دي. دوی وایي چې په دې مذاکراتو کې کوشش کوي چې سیاسي مسائل حل کړي. البته په دې اړه باندې ډېر تفصیل نه دی ورکړی، خو د تحریک انصاف یو مخکښ اسد قیصر پرون وویل چې دوی په لومړی ملاقات کې د مذاکراتو چې کوم پیل و په هغه کې دا غوښتنه وکړه چې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان دې له جیله خوشی شي. نوموړی د درغلیو په کیسونو کې بندي دی چې د هغه ګوند سیاسي سازش بولي. اسد قیصر دا هم وویل چې د جنوري په دویمه بعد د دې پړاو بله غونډه کیږي، بیا به ملاقات کیږي. د هر څه ته تحلیلګران یا څېړونکي په څه نظر ګوري په دې حقله د راشد خټک رپورټ.
د دواړو خواوو ترمنځ د لومړۍ غونډې مشري د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق وکړه. د حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره جوړه شوې کمیټې ټول غړي په غونډه کې موجود نه وو. دغه شان د تحریک انصاف د مذاکراتي کمیټې ځنه غړو په غونډه کې ګډون ونه کړو. وزیر اعظم شهباز شریف د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په سپارښتنه په 28 دسمبر د تحریک انصاف سره د خبرو اترو لپاره یو نه کسیزه کمیټې جوړه کړې وه. په کمیټې کې د وقتدار مسلم لیگ لخوا د خارجه چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار، د وزیر اعظم سلاکار رانا سنو الله او سینیټر عرفان صدیقی، د پیپل پارټی دوه مشران راجہ پرواز اشرف او نوید کمر، د استحکام پاکستان پارټی مشر او د نشکرای وزیر علیم خان، د مسلم لیگ کاف یو مشر او د مذهبي چارو وزیر چودری سالک حسین، د بلوچستان عوامي پارټی سردار خالد مکسی او د متحده قومي موومنت یو مشر او د تعلیم وزیر ډاکټر خالد مقبول شامل وو. خو په غونډه کې چودری سالک حسین او سردار خالد مکسی ګډون ونه کړو. د متحده قومي موومنت په استازیتوب د ډاکټر خالد مقبول په ځای فاروق ستار په غونډه کې ګډون وکړو. تر ډېرې مودې پورې د تحریک انصاف مشرانو ویل چې دوی به صرف د پوز او د واک لرونکو ادارو سره خبرې اترې کوي. دوی د حکومت سره خبرو اترو ته څنګه تیار شول؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار عامر وسیم مشال رډیو ته وویل،
میرے خیال ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ سے بات کرنے کا مطلب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا ہی ہے. اور
زما په خیال دوی ته هم پتا ده چې حکومت سره خبرې کول د پوز سره د خبرو په معنا دي. کې دې شي پوز په خپل ورته ویلو چې د حکومت په واسطه خبرې وکړي، نیخ په نیغه مونږ سره خبرې مکوي، ځکه چې اوس وضع داسې ده د پوز خلاف ټولنیزو رسنیو مهم چلیږي. په داسې حالاتو کې نیخ پنیغه د پوځ سره خبرې مناسبې نه دي. پوځ هسې هم نیخ پنیغه خبرې نه کوي. تحریک انصاف په تیرو څو کلونو کې احتجاجونه وکړل، په ټولنیزو رسنیو یې کمپین وچلولو، خو ګټه ونه کړه. اوس یې مشران پوه شول چې داسې احتجاجي سیاست باثباته نه وي. د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د تیر یو نیم کال رسې په زندان کې دی، په 15 دسمبر د خبرو اترو لپاره یو شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې وه چې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب، د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور، د تحریک انصاف جنرل سیکرټري سلمان اکرم راجا، د ستوني اتحاد مشر صاحبزاده حامد رضا او د مجلس وحدت المسلمین مشر راجا نصر عباس یې غړي دي. خو په غونډه کې صرف اسد قیصر، صاحبزاده حامد رضا او راجا نصر عباس ګډون. د غونډې نه وړاندې اسد قیصر ژورنالیستانو ته وویل چې دا لومړی غونډه ده او د دوی نور ملګري په اسلام آباد کې موجود نه دي. هغه وویل دوی د خپلو بندیانو راخوشي کولو او په 26 نومبر د دوی په احتجاجي لړلون د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا تشدد کولو پلټنو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علي د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکراتو په اړه مشال رډیو ته وویل،
اوس بله خبره دا چې آیا د دې بس فائده څه ګټه به مخې ته راشي؟ نو د مذاکراتو سره جمهوري چې کوم دی، جمهوري رویو سره او د څه قسم خبرو اترو سره او د جمهوریت ګوندونو ترمنځ چې کوم مذاکرات دي، د دې نه فائده جمهوریت دی.
د دواړو کمیټیانو بله غونډه په 2 جنوري کېږي. په هغې کې به تحریک انصاف خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه حکومت ته وړاندې کوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کورمی د پړه چنار ډیسټریکټ هډکوارټر هسپتال مشر یا میډیکل سپرډنټ ډاکټر میر حسن جان وای هلته دوایانو کمې نشته دی او کم رپورټونه چې په دې اړه باندې نشر شوي وو هغه سم نه دي. هغه دا خبره هم رد کړه چې د دوایانو د کمی له وجې د 150 ماشومانو د مړ کېدو چې کوم رپورټونه راغلي وو هغه هم بې بنیاد دي. د نوموړي په اړه 1.5 ماشومان مړ شوي، خو د هغې وجه یوازې د دوایانو کمی نه دی. د نوموړي سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړي، راځي چې وایو.
دائما افیشل سٹیٹمنٹ نه دی افیشلی ما یو خپل سٹیٹمنٹ ایشو کړو پریویسلی چې هغه 29 بچي وو هغه د 1 اکتوبر نه 16 دسمبر پورې یعنی سپاسا ډای منس چې کوم رپورټ مو سره وکړ 29 وو د 16 دسمبر نه ټیل ډیټ دا اوس ته سره خبرې کوم
جی
دو بچی مزید وفات شوی دی نورا دا سی 51 دا 50 دا فگر زا بالکل اٹیسٹ نکوم او دا ایما فگر ندی دا اس نوٹ افیشل سٹیٹمنٹ
دا چی کم معشومان تاسو یاد که دا رومبنی دا اکتوبر نو دا اس دوا آیا دا د دوایانو د نشټوالي د وجه نمړ شوی
نه جی اصل کې پبلک چون کې سوشل میډیا استعمالای نه وای یو سرتا نظر وی خو چې کله غو انکوایری وکي پراپر سکروټنی چې وکي نه بیا حقایق فرنټ راشت ټوټل هم د دوایو وطن د سړی وجه نه و ځنه دی لیټ رپورټینګ وجه نه و ځنه پکې دوایونو ولو چې هغه په ټیم باندې موږ ته ټایم لري سینو شو هغه فګر داسې نه و چې صرف یکه موږ یو وجه وخی چې صرف د میډیسن وجه نه دغه دا مخالط خبره ده مختلف وجوهات کې دي شي پیدایش کې پیدایش نه خپل ټایم نه مخکې پیدایش دامي واوجه ده دا ټول ریپورت چې کوم دی هغه موږ پراپر کوو انویسټیګیټ کوو او سبمټ پیم کو دی هغه ته نور د سوشل میډیا چې کوم دغه نیوز گردش کوي نو سوشل میډیا تاسو ته پته راځي هاو اٹ از یوزډ
ها بل دغلته کې اوس د پاړچینار په اسپیټالونو کې آیا د ژوند د بچ کولو دوايان ټول موجود دي
فل حال ما سره کوم اسنشل میډیسنز دی هغه ټول ټایم لري ورسېدلو هیلث ډپارټمنټ شکریا د کوم ډی جی هیلث نو 79 پاس ټاپ پرې منیسټر سیکرټری هیلث ورسره چیف سیکرټری او ډیسټریټ ګورنمنټ په دې شکل هغه د غوښتنې او هغه ریزلټ دا وته چې متا هلی بیس باندې هلی پترو باندې په دې ای ډی ایم بلانس پترو باندې کومه سپلای دغه متا مسلسل روانه ده په فل حال ما سره ایمرجنسی نه ده نافذه چې زه وایم چې حالات ډیر خراب دي یا خو البته دا ایمرجنسی ضرور ده چې د پبلک څومره فلو ده هغه ټوټل چې کومه دی هغه اسپیټال سایت ته شوې ده وجه معلومه ده چې بهر کوم مارکیټ ته میډیکل سٹور دی یا هاسپټل دی
روزمره بیماری دی یا دغه اسپیټال به کم دی صرف کول آیا هغه خدمات جاری دی کاغه کس لم لیټ راغلی دی
روټین اکټیویټیز هم جاری دي هغه موږ بالکل جاری ساتلې دي هغه چیرې د اپریشنز دي هغه چیرې نور او پی ڈی دي هغه چیرې ګاینی دا هغه کړي چې نرس دا یا ایمرجنسی دا هغه ټول ټیک ټاک روان دي موږ بالکل سموت هغه موږ ډیسټرب نه دي کړي
ها بل ډاکټر صاحب دغلته چې کوم تاسو سره د صحیح عملی سټاف دی عمله دا هم پورا دا او تاسو سره هغه ټول سہولتونه موجود دي چې د یو انسان ژوند بچ کولی شي
زبدا وایي چې سټاف خیر شارټیج خو آلموست ایوری ویئر ان پاکستان خو چې کوم سره موجوده سټاف دی هغه هم دومره ټرین دی دلته کې خوشون کې حالات وقتاً فوقتاً داسې صورت حال ډیر راځي نغه حساب سره سټاف هم ټرین دی موږ کوم ډیوټي آرز دی ډیوټي چې کوم ټایم دی هغه می زیات کړی دی
دی وخت دغلته کې ډزبندي شوې ده آیا تاسو غنی چې د خلکو د زخمیانو راتګ کې کمی راغلی دی د دې ډزبندۍ واقعي اثر شوی دی
ډزبندۍ خو ډیر مخکې شوی ده روډز کې موومنټس مکمل بند دی نه د پیشنٹ ریفرل هم چونکی هغه لمیټډ دی ډیلی بیس باندې هغه خپل یو لیست په مطابق دی نه بیا هم په دې ایئر ایمبولینس یا په هیلی تھرو باندې دومره زیات فیګر خو نشي تللی چې هغه پېښور ته لاړ شي هغه ریفر شي خو چې کوم سیریس پیشنٹ وو ایټ لیست هغه مو میکسیمم ریفر کړی هم دی ډیر رسیدلی دی او ډیر په ټریک باندې دی هغه سټیپ بای سټیپ هغه بم ځي خو دن علاوه چې کوم څومره د روټین پیشنٹ سره بزیات یا پرایویټ تللو یا فرض کا پرایویټ هاسپټل ته بدللو هغه اوس نن سبا ټول ګورنمنٹ هسپتال ته راځي په وجه د چې دلته کې میډیسن شته بل ځای کې میډیسن زه هغه ته نه ملاويږي
ډاکټر بخیرانه پښتنه می دادا د ای ڈی فاؤنڈیشن چې کوم دغلته تاسو ته هیلی ایمبولینس درکې یغي د فیصل ای ڈی په حواله سره اخبارونه دا خبر ورکړي چې د 15 ماشومان حالت نورم خراب ته د دوایانو د نشټوالي د وجنه دې کې څومره حقیقت ده
دا سټیټمنټ چې هغه ورکړی دی هغه په خپل د شیخه ایکسپلین کوي شي د زړه ته جواب نشم کولای زه صرف ریسپانسیبل یم د ډومین د باونډری وان نه نه چې کوم مو ته رپورت کیږي هغه حساب سره فل حال موږ سره دا فکر دی هغه به کېدای شي چې په سراونډینګ کې هغه وزټس کړي وي یا کېدای شي هغه ته داسې ان افیشل ډیټا داسې اوس ریسیو شوی وي نه هغه زه تصدیق نشم کولای جی
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دې کې کوم له هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس تاسو موږ اوریدل شي د خبر پښتونخوا په سواد کې د بشري حقوقو او جمهوریت لپاره کارکونکو وی ادارې د مدني فعالانو لپاره یو سیمینار جوړ کړ او په دې غونډه کې مدني فعالانو د ذکر چې بجټ څنګه کیږي او حکومت باید پیسې څنګه ولګوي د غونډه ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې حکومتونه د ولس د ضرورت پر ځای په سیاسي بنیادونو بجټ جوړوي چې ښه کار نه دی او باید دا پالیسی بدل شي نیاز احمد خان په دې اړه باندې رپورت لري خو هغه لږ وروسته تاسو نشر وو اوس به تاسو یو بل رپورت نشر کو هغه د مومندو په اړه باندې دی د مومندو په بیزو سیمه کې ډېرې خلک له دې وجې کړه کولو ته مجبور شوي دي چې د دوی په نه غلطه وسلوال بیا راښکار شوي دي او فعالیت یې شروع کړی دی دا چې حکومت په دې اړه څه وایي او دغه خلک څومره پریشان دي په دې حکله د شانواز ترکزی رپورټ اورو
د بایزو تحصیل مشران وای د زینو کلو نه خلکو د یار د وجه کاټی کړي هغه وای چې د محمدو د یاد تحصیل په زینو کلو کې وسلوال ورغلي نو خلک یریږي چې لکه د تیر وختونو په شان ورزپل شي پی وای همدغه وجه ده چې هغه د راتلونکو ممکنه خطرې نه وړاندې د سیمینه وتل په بایزو کې د یوې پوهانی امن کمیټي مشر ملک زیارت ګل مرخیل په خبره خلکو کاټی کړي د زیاته کړي چې دغه خلک وړاندې هم کډوال شي اوس یو ور بیا کړي باریږي
نو دا وخو د دې خبرو د جهادونو د جنگونو نه په افغانستان کې څه جواز شته او نه په پاکستان کې شته او دا جنگونه خو خلکو هم دومره برداشت او نور چا کې برداشت نشته چې دا جنگونه به څه وخت پوري کی خلک په دې امید تلو چې بیا به نه جنگونه راځي او نه به طالبان راځي او نه به پریشون نه راځي اوس چې بیا دا مسله پیښه شوه نو خلک بالکل نا امیده شول ولته چې کوم آبادی خلکو روانې کړي وي هغه ټولې شاته ورته ولې او لګې دي کړي کوي او راځي نو زه په مرض باندې تلم په هغه ورځ باندې شمشان شپک کړي رالی
دغه تحصیل د محمدو په مغربي پوله د افغانستان د ننګرهار سره لګېدلې سیمه ده دغه تل د ځای ولس آبادی په تیر عسکري پریشنو برېښنا اول او برېښنا دویم کې هم بې کوره شو او زیاتره خلک واپس خپل سیمو ته نه دي لاړ د شندري بایزو اوسیدونکو ملک سنوبر خان بایزي مشال لري ته وویل سیمه کې د امنیت په وضع هیڅ باور نشته چې ګینه خبره پاتې شي
ځکه چې مخکې دغه شانتي متاثر شوی او هغه کې د حکومت څه نظر ورته نه وکړي دغه شانتي چې کم کورونه وران شوی او هغه په خپل مدد مانی واپس آباد کړي نو بیت خپل نوې ژوند شروع کړی او هغه نوې ژوند چې کم دی هغه اوس به د بربادۍ طرف روان دي کومو ګورو منځري چې نه او دغه شانتي شمشاو جوړوبې دره او دغه شانې ډبرځي ګلما میټۍ سوران دره د علاقې چې کم دی ټول د ذهني د بولان دي او تحصیل بيزو کې په هر قوم کې او په هر علاقه کې چې کم دی تحریکین چې کم دی هغه شتون لري منګه دا درخواست کو منظم اپریشن پلان کوي او د دې او دغه ځکه د دې شتون ختم شي
د بایزو د کلیوال کونسل اول بلدیاتی چیرمن ملک نورلا بایزي مشال رډو ته ول سرکاري انتظامیه شته او هغه هم د امنیت ته ټینګ ساتلو کوشش کوي خو بیا هم خلک یې ریدلی
او هغه ځکه چې ځای کم چارواکي دي مطلب دا دی او سرکاري لکه مطلب دا دی انتظامیه ده نو هغه چاله مطلب دا دی هر خلکو ځای خلکو لډا ډور کوي چیرې مطلب دا دی سنشته دی او تاسو کډه موړی خو بهرحال هغه به وجود هم ډیرو خلکو کډه کړي دي او حالات ټیک نه دي
دغه سیمو کې وسلوالو د شتون په حواله سره د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض محسود هم ویلي چې دوی سکیورټي ادارو سره د حالاتو د قابو کولو لپاره په اړیکه کې دي د خالی پورس د محمد قبیلی د غټي جرګې سره پیښور کې د ملاقات ورستو ریاض محسود میډیا سره په خبرو کې زیاته کړي
محمد میں ویسے تو حالات ٹھیک ہیں لیکن کچھ
ہسے کو محمد کے حالات سم دی خو بیا هم ځینې داسې ځای نشته چې مونږ غنو چې هغه تلګې نه حالت خرابونکي راغلي دي نو په دې لړ کې مونږ در ټول مومن قام سره مشوره وکړه د دې مخنیوي کیږي چې مومن د دې مرز زفا کړی شي او خلک کاروبارو کې دلته امن راشي او خوشحالي دي هم وي مومن د کده پرېشن ضرورت نه شته خو ځینې ځایونه بیا داسې شته چې نن دښنې وړ دي هغه به صفا کړو
ان شاء الله انکو هم صاف کړیږي
بایزی تحصیل د غلنې کوټرا شاوخوا 40 کیلومتره فاصله کې په مغربي اړخ آباد سیمه ده هغه د ولس ځای روزګارونو کې د کروندې او د سیمې د غرونو نه د سنگ مرمر او کانو وستل او خرڅول دي دغه مشرانو خبره که خلک کډوال شي هغوی به په بندوبستي سیمو کې په کرایه کورونه نیسي، البته روزګارونه نشي کولی او مجبوره به وي چې مزدوري وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې، تاسې د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل اپ هم همدا اوس روان دي. دولس نیم بجې شوې. له مجید بابر د خبرونو لنډې زورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت کورمیته تلون کې د پاړه چنار روډ د امنیت لپاره په 1400 سرتیرو مشتمله د پولیسو ځانګړې ډله اعلان کړي. د دسمبر په 23 د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي محکمې لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیره ورځ ترسره شوې د اعلی وزیر علي مین ګنډاپور په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې د یو شمېر نورو پرېکړو ترڅنګ د کورمې د حالاتو په اړه هم تفصیلي خبرې شوې. د کورمې په پاړه چنار کې د مرکزي سرکاري روغتون مشر د دوایانو د نشتوالي له وجې د یو 500 ماشومانو د مړینې راپورونه ناسم بولي او ردوي. چنار د مرکزی سرکاری روغتون مشر ډاکټر میرسن د دسمبر په 23 مشالې لوتول چې په پاړه چنار کې د اکتوبر لومړۍ نیټه څخه د دسمبر تر 23 پورې یو دیرش ماشومان مړ شوي، خو وجه یې یوازې د دوایانو کمښت نه ده. د پاکستان تحریک انصاف حکومتي اتحاد ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو به د جنورۍ په 2 کېږي. تېره ورځ د دسمبر په 23 د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د لومړي پړاو مشري د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد محمد صادق د طالب چارواکو سره خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. نن د دسمبر په 23 په خپل رسمي ایکس پاڼه پخوانی سفیر محمد صادق لیکلي چې کابل ته په رسیدو سره د افغان طالبانو د حکومت چارواکو یې د هغه پلاوي تود هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو هغه سازمان چې په شام کې د سختو مهمو جرمونو په پلټنو او محاکمه کې مرسته کوي وایي د هغه هیواد نوو چارواکو دمشق ته د وروستۍ پای ته رسیدلي سفر په جریان کې د همکارۍ لپاره د هغوی غوښتنو ته رضامندي ښودلې ده. او پاکستان د سویلي افریقا په وړاندې خپله د دوی ورځنیو لوب لړۍ د صفر په مقابله کې په 3 بریاوو وګټله.
اوریدونکو تاسې د خبرونو لنډیز له مجید بابر څخه واورید. مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې په 1100 ولایتونو کې 3.5 میلیونه ماشومانو ته ویکسین کیږي. او دا هم درته وایو چې افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې دا مزورونکي وایرس پکشته دی. مزورونکي په دې معنی چې که چیرته دا ویکسین ونه شي نو خلک مزوره کېدی شي او بیروسته یې علاج نه کیږي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د ګوزند د ناروغي پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت په بیان کې ویلي د دې درې ورځنی کمپاین په ترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اوروزګان، زابل، ننګرهار، کنړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې شاوخوا 4,800,000 هغو کوچنیو ته چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په 1100 ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې 2 میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوریږي، خو د ژمي په لومړیو کې د دې کمپاین بیا پیل به وکولای شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جمعتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي دغه په ټکو مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
د خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تر اوسه پورې ډېر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو د مزړو پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونو ورته فکر وکړي.
که هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جماعتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلی و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 233% زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبت پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوی وي په روان میلادي کال کې شمیر 4 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبت پیښې ثبت شوی وي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزند یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
The Mashal Radio WhatsApp channel.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د واتس اپ د لارې هم تعقیب کړئ. د واتس اپ چینل ته ورشئ لکه څنګه چې تاسو د طریقو خو د لښوله په دې طریقه باندې د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورتللی شئ او غلطه تاسو ته ځانګړي معلومات چې دي هغه په غږ کې په لیکلې بڼه باندې په تصویرونو شکل باندې او همدارس په ویډیو شکل باندې هلته خپرېږي. نو تقریبا 3000 نور خلق هلته شته دی، نو تاسې هم ورسره ملګری شئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. په خیبر پختونخوا کې 2023 کال چې اوس یې اخره ده، یعنی 23 تاریخ دی د دسمبر، د بے امنۍ په حواله باندې بیا سخت کال و. د تیر کال په څیر دا ځل هم په ډیرو ځایونو کې هدفي بریدونه وشول، بمی چاودنې وشوې، د وسلوالو حملې وشولې او همداراز د امنیتي ځواکونو عملیات چې په دې ټولو کې ولسي وګړو ته هم ډیر زیان رسیدلی دی. په خصوصي توګه په شمالي وزیرستان بنو کې، په جانیخیلو کې دلته حالات ډیر خراب و. دا چې دغلته څومره پیښې شوې دي په دې اړه باندې د عمر وزیر رپورټ.
2024 کال جنوري نه د دسمبر دغه رپورټ تر فایل کېدو پورې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه یوازې شمالي وزیرستان کې 6 هدفي بریدونو پیښې شوې. په دغو پیښو کې د 40 زیات سیاسي ولسي مشران، ځوانان او هم زنات پولیس سرتیري د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. روان کال شمالي وزیرستان کې د نورو مشرانو، ځوانانو تر څنګ ځایي خبریال کامران داوړ، سیاسي مشر او د تیر شو عامو ټول ټاکنو صوبایي اسمبلی لپاره آزاد نومان ملک کلیم الله، د جماعت اسلامي ګوند ځایي مشر ملک رحمان الله وزیر هم وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې ووژل شول. د هدفي بریدونو او ناامنۍ ضد نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې جاني خیل، بنو او لکی مروتو کې د ځایي ولس لخوا روان کال کې په وار وار احتجاجونه، جرګې او پرلتونه ترسره شول. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د 2013 کال نه په احتجاجونو دي یوازې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار کړې، خو نامنی ختمه نشوه.
د نیره کولی په سر باندې په د شاش کورشاش هدفي وژنې شوي دي، مختلف قسم خلک په نقشه شوي دي چې د ولس چې سمره د امن د پروژه خپرته کړه ده، سمره احتجاجي نه کړي دي، خو دا ږغ بخي د صحرا ږغ ثابت شوه ده، نه ریاست د ږغ چېرته په صحیح توګه بدله ده. ونی په اصلي معنی شه دا کوشش کړه ده چې په دې خوره او په دې وطن شه امن روشي.
شمالي وزیرستان کې د پولیسو ویان روف خان مشال ریډیو ته وویل چې د هدفي بریدونو ټولو پیښو د نامعلومه وسلوالو ضد مقدمې درج شوې، د ترهګرې ضد پولیس نور د هغې ضد کاروایي کړي او ځنه وسلوال سي ټي ډي پولیس او امنیتي ځواکونو په نښه کړي هم دي. د ځایي خلکو او پولیسو په وینا روان کال جاني خیلو کې هم د هدفي بریدونو خواوشا شل پیښه ترسره شوې. جاني خیلو کې هم په دغه هدفي بریدونو کې تر دیر شو پورې ځایي مشران، مخاور ځوانان او هم پولیس او اف سی ځواک سرتیری چې جاني خیل ول وسلوالو وژلې دي. هم لکی مروتو کې روان کال د 15 پولیس سرتیرو په ګډون یو شمیر ځایي کسان هم د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سوداګرو اتحادی او بنو امن جرګې یو مشر ناصر خان بنګش مشال ریډیو ته وویل چې روان کال هم دوی د امنیت ټینګښت په موخه احتجاجونه، د امن پاسون په نوم لاریونونه او ګڼې جرګې ترسره کړې.
امن د وجنه دلته کاروباري خلک ډېر سخت پریشان دي، کاروبارونه نشته، هر سړی خوف و خراش شکار دی. بنو شمالي وزیرستان او جنګیر علاقه کې تر اوس هم د ټکلې کینې کیسونه شتار دي.
د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه د دې وړاندې 2023 کال کې 4 سلویش، 2022 کال کې 5 سلویخ او 2023 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 3 شپېته پیښې شوې وې. د پاکستان داخله وزارت لخوا د دسمبر په 14 جاري شوې بیان تر مخه روان کال 1300 کې 2801 استخباراتي معلوماتو پر اساس وسلوالو زید عملیات شوي، چې 301 سلویخ وسلوال پکې وژل شوي. د بیان تر مخه په 1300 کې په ملک کې د ترهګرې 1568 پیښې شوې، چې 908 سلوي خیبر پښتونخوا، بلوچستان کې 1522، سین کې 4، پنجاب کې 10 او اسلام آباد کې 2 پیښې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړي چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نوم اخیستل نه وغوښتل، مشال ریډیو ته وویل چې روان 2023 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې 201 کماتیا وسلوال د مختلفو کاروایو په دوران ووژل. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې لري شوي، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیل د سیاست څخه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بیو غارې دا لاسه یا دا لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان ہلو مشر دا ترن والا خلا بن سی فور تا کڑی کلاشن کو زگاڑے تا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہر چارشم فورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فورز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، دغه بحث تاسو ته هر چهارشنبه او پنجشنبه خبريږي، تاسو په ویډیوي شکل باندې هم کتای شي. په سواد کې د بشر حقوقو جمهوریت لپاره کارکونکو ادارې د مدني فعالانو لپاره یو سیمینار جوړ کړو. په دې غونډه کې مدني فعالانو دا زده کړل چې بجټ څنګه کیږي او حکومت باید پیسې څنګه ولګوي. د غونډې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې حکومتونه د ولس د ضرورت پر ځای په سیاسي بنیادونو بجټ جوړوي چې ښه کار نه دی او باید دا پالیسي بدله شي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ.
سوات منګور کې د غیر دولتي ټولنې سی پی آی ڈی چې د بشري حقوقو او جمهوریت پرمختګ لپاره کار کوي د ځای ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي په مرسته د سیمې بیلابیلو غیر دولتي ټولنو مشرانو مدني پالانو ته د حکومت لخوا سالانه بجټ جوړولو په عمل تفصیلي وینا وکړه. د یادې ادارې صوبایي مرستیال مشر شمس الهادي وروسته مشال ریډیو ته ویل چې مرکزي او صوبایي حکومتونه بجټ جوړولو کې د بنیادي اصولو خیال نه ساتي او هغه شوبو ته زیاتې پیسې ورکوي کومو کې چې سیاسي پیدا
اراؤنڈ 70% بجٹ چی دے نا دی دو ڈپارٹمنٹ تزی دے دی آؤٹ ریچ ام سیوا ای او دی ہیومن ریسورسز ام سیوا دی نو مونگ چی کم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دے ہیلتھ پارا چیرا کم از کم ہا پر 1000 چی دے نو 3.5 بیڈ پکار دی پاپولیشن حساب سرا نو آز مونگ دیر زیاد کم دی دوی ما خبر دادا دی ایجوکیشن خبر مونگ واخلو نو پی ایجوکیشن کی زمونگا چی کم ٹوٹل سپینڈنگ دے یا بجٹ چی کم دے آغا کم از کم چی کم ریکمینڈڈ دے 4-6% دے بد قسمت ہے سر زمونگا آغا 2% دم دنے نو یو خو مونگ دا وای چی دادی ام داغی سٹینڈرڈ مطابق کڑیش.
سیمینار کے شہری کے دا ضلع سوات دارالعلومان مشر نصرت اقبال اویل چھ ورکشاپ کے دا بجٹ جوڑول پر طریقہ کار ہم بحث اوشو او دا بیلابیل شعبو لپاره د نړیوال معیار پیمانی هم اوښودلی شوې.
مطلب زمونږ صحت کمه شعبه ده او د تعلیم کمه شعبه ده باغی کی دا سټیزنز چې سونه دي عام شهري عام خلک دی پی پو هشي چې زمونږ بجټ الوکیشن وفاق په سطح باندې څنګه کیږي د صوبې په سطح باندې څنګه کیږي بیا د ضلع او بیا د ضلع نه هم نچلی سطح پر لکه یونین کونسل شو ویلیج کونسل شو باغی کی د دې بجټ الوکیشن څنګه کیږي بجټ څنګه کیږي او دا کم چې منیمم سټینڈرډز دي کم چې عالمی معیارات دي لکه د ڈبلیو ایچ او دی د یونیسکو دی د یونیسیف دی سفیر سټینڈرډز دي دا چې کم دي کم از کم معیارات دي کنه چې دا غي نه کم شي نو مطلب دا دي چې اغا شوبا به ترقی نشي کولی خلقو ته خپل کم مقاصد چې اغا نشي ډیلیور کولی نو دغه شان د صحت او د تعلیم په شوبه کې سونه بجټ چې پکار دي نو بد قسمتۍ سره زموږ په ملک کې اغا شان بجټینګ نه کیږي.
د بشری حقوقو پالا وکیل سمرین حکیم وایي چې سیمینار کې د بجټ په اړه زده کړې وکړي او دغه معلومات به د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نور غړو سره هم شریک کوي.
سو وکیل ایمانن په دې پروګرام کې چې می سواغست نو ماده یې زده کړو چې بجټینګ څه دی دا غي د پر پلانینګ څه دی او کم ډیولپمنټل بجټینګ چې دی دا غي صفای دي دي کم نون ډیولپمنټل بجټ چې دی دا غي صفای دي دي.
سیمینار په اخر کې ویل شو چې د سواد غیر دولتي ټولنې او مدني فعالان به بجٹ جوڑے دو او اسمبلونه پاس کې دو نوڑان دے پدا اړه لیکلی شوی تجاویز د اسمبلی غړو ته لیږي. پاکستان کې هر کال د جون په میاشت کې وفاقي او صوبایي حکومتونه د کال بجٹ اسمبلو کې پاس کوي او بیا هم په هغه پاس شوی بجٹ محکمې عمل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوری سرچینا.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ 14 غنټه اوریدئ شئ. اوریدونکو، پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د مختلفو وجوهاتو له کبله پکې جنکۍ په کم عمر کې ودیږي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي فعالان وایي چې پاکستان کې د غریبۍ، د پوهې کموالی، ټولنیزو ستونزو او د ښځو په وړاندې تعصب د دې سبب کیږي چې جنکۍ په واړه عمر کې واده شي، چې دا د دوی لپاره یو لویه ستونزه وروسته جوړوي، هم په طبي لحاظ هم په جسماني لحاظ. په دې هکله د خالده نیاز رپورټور
د پیښور ایم ایم سی جنرل هسپتال ډاکټره لیلا شینواری وایي چې د کومو جنکو کم عمرې کې ودونه وشي نو هغوی ته حمل کې ستونزې رامخته کیږي، د دوی بچي کم وزن سره پیدا کیږي. دا وایي کم عمره امیدواره جنکۍ نشي کولی د خپل خوراک خیال وساتي، چې له وجې د دوی خپل صحت هم خراب شي.
چونکه دا اغي اډوکی چې کم زنانه وی هغه فل میچور شوی نه، نو اغي کی د ماشوم پیدایش کې ډیر مسلې راځي او د اپریشن ریسک پکې ډیر زیات شي. دین علاوه دا اغي کی د وینې کمې ډیر زیات چانس وي، اغي کی د بلډ پريشر های کی دوه ډیر زیات چانس وي. دین علاوه اغي کی د وخت مخ کې دردونه سٹارټ کی دوه ډیر زیات چانس وي. د ماشوم او د مور مرګ خطرات پکې ډیر زیات وي، او چونکه ډیلیوري د دې ډیره ګرانه باندې کیږي، نو دې ته چې کم دا لاندې والا زنانہ چکم آزادی اغیتا ڈیمیج کے دو یا اغیتا نقصان رسے دو ہم ڈیر زیات مسئلے کی دیشی اغیتا وجہ دی بانی وینا ہم ڈیر زیادہ رامات دیشی انفیکشن کی دیشی
طبی پوہان وائی د کم عمرے ودنا د جنکو ذہنی صحت ہم متاثر کئی د ذہنی ناروغو ماہرہ ارشی ارباب مشال ریڈیو سرا خبرو کی اوی کم عمر کی چکمی جنکی وادکڑی شی ندی باندی د کور ذمہ واری راشی او دینا علاوہ د خاون د کورنۍ د خلکو رویه هم دې سره خنیوی چیلوجی دا د نفسیاتی مسلو سره مخشی ارشیرباب وای کم عمره جنکی د خاون کور کی د کورنۍ تشدد هم ښکار کیږي
وړه جنې چې دا هغه نه بدنی سخت برداشت کولی شي نه دماغی سخت برداشت کولی شي نو هغه څه کیږي چې هغه ته بیا نفسیاتی مریضه جوړ شي یا خودکشی کی یا کور نو تختی یا نفسیاتی مریضه شي یا د تشدد ښکار کیږي هغه روزانه وال ټکول خوري دا جنکی کومګه سبق ته پریدو دا جنکی چې موږ لکه عمر کې دو ته پریدو سبق به پوره شي سبا په ختمه کې سخت راغه امدا تعلیم به د دې په کار راځي خپل ګټه وټه به پکې چاته به محتاج نه چاته بل لاست نه
خبر پختونخوا کی د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو عمران ټکر وای د ملک نورو برخو په نسبت خبر پختونخوا او قبایلی سیمو کی د کم عمرې ودونو شرا سیوا ده دی وای د کم عمرې وادنه پس په یو جنۍ نه صرف تخاون او کور کارونو ذمہواری راشي بلکې دا ماشومان هم پیدا کوي او بیا یې سنبالوي هم چیلوجی د جسمانی او ذهنی مسلو سره مخ شي د کم عمرې ودونو وجوهاتو حوالی سره عمران ټکر وای
دا فیملی فیئر اپ کے ہم دے سیکیورٹی جنا کو دا پک ہم دے دا معاشی برڈن ہم گرن لکھی گی دل تک دا مذہب انٹرپریٹیشن سے کم دے نو آغا ہم یو مسئلہ دا نو دا یو کلچر ہم دے ٹریڈیشن ہم دے ہارمفل ٹریڈیشن دے اس بدمرغی دا منگا دا چھے دا ہم کو صبح کے دا 1929 یو قانون رائج دے چې پای کې د جنې عمر 16 سال دا لک 18 سال او 1000 روپے جرمانه دا او یو میاشت قید دی نو دا ډېر یو آؤٹ ڈیٹڈ لا دا غي امپلیمنٹیشن چې دی هغه یو ډېر غټ سوال دی
دا چې حکومت کم عمرې ودونو د پاره څه کوي په اړه د خیبر پختونخوا چائلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن ڈپٹی چیف اعجاز خان مشال ریڈیو سرا خبرو کی اوی د دې مخنیوي د پاره په قانون کار پیل کړی دی د اعجاز خان په خبره کمیشن اوسه پورې د یونیم سل نزیاتو کم عمره جنکو واده کولو هڅه ناکامه کړې
پایګه زموږ فوکس د ان آی سی منډیټری ایج چې کم دی نو 18 سال شي او دا سه ډیفرنٹ په دې کې پروګرسیو سیکشن اف لاز دی بل خبر دا چې د چایلډ پروټیکشن لا د لاندې کفرز کو زموږ په نوټس کې دا څه کیس راځي چې پای کې الی فورس مینیجرز ایگزیکیوټ کیږي نو انډر د کلاسز انډر د سیکشن اف کروئلټی وایلنسز ابیوزز هغه د لاندې چې کم دی نو زموږ چایلډ پروټیکشن افیسرز چې کم دی او زموږ ټیمونه چې کم دی باندې اکشن اخلي معشوم باقی دا ریسکیو کوي هغه ودونه باقی دا سٹاپ کوي نو بدای والے سره زموږ هیلپ لائن هم دی 1121 باندې کال کیږي شي
د ملګری ملتونو د ماشومانو د حقونو او خیر ښېګڼې ادارې یونیسف تر مخه د کم عمرې ودونو ملکونو نوملړ کې پاکستان پشپګم نمبر موجود دی د هیواد کې 20% نه زیاتې جنکۍ 18 کالو ته رسیدو نه وړاندې واده کړې شي خال دانیاز مشال ریډیو پېښور
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال راډیو سره ملګری شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په یوټیوب چینل باندې د مشال ریډیو مختلفې ویډیوګانې کتلی شئ په دې کې خبری ویډیوګانې هم شته او تفریحي ویډیوګانې هم پکې تاسو کتلی شئ نو که مشال ریډیو مونږ یې سبسکرایب کړی په یوټیوب کې تاسو ورشي د یوټیوب ډاٹ کام ته او غلطه مشال ریډیو ولټوي تاسو به خامخا راشي سبسکرایب کړئ ځان او ویډیوګانې وګورئ په ویډیوګان باندې تبصره هم کوئ شئ ملګرو سره هم شریکوئ شئ. یو رپورٹ ورزو په پاکستان کې 2040 کال د جوډیشری یا د عدلی په حواله باندې هم یو خبرونو ډک کال وو. د عدالتونو مختلف داسې فیصلې وړاندې کړې چې هم په ځینو وختونو کې جنجالي وي، ځینو وختونو کې په سیاسي خلکو نیوکه وکړي او ځینې هم چې د ملاتړ خبرې هم وشي. په دې لړ کې ځینې قوانین هم پاس شول، یعنی منظور شول. په دې هر څه باندې چې دا کال د عدلی په حساب باندې څنګه وو، زموږ همکار راشد خټک یو رپورټ را لګلی دی، دا به تاسو ته وړاندې کړو. او دا هم درته وایو چې دا او د مشال ریډیو ځینې نور رپورټونه چې دي هغه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ، او تر څنګ یې د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم تاسو دا اوري او هم درز لوستلی هم شي. راځي د راشد خټک رپورټ واورو.
2040 د پاکستان د عدلیه په خاص توګه د سپریم کورټ لپاره د لوی بدلون کال ثابت شو. سپریم کورټ سو مهمه پریکړه وکړه چې د ملک په سیاسي حالاتو یې ژور اثر پرېوتو. د یو چیف جسټس د کار موده پای ته ورسېده او نوی چیف جسټس وټاکل شو، خو دا ټول د معمول کارونه وو. په سپریم کورټ کې لوی بدلون هله راغی چې پارلیمان په 6 اکتوبر 2020 آئینی ترمیم منظور کړو. د دې ترمیم زیاتره ماده په سپریم کورټ پورې اړه لري. د ترمیم په منظورېدو سره د سپریم کورټ د چیف جسټس د جوړولو طریقه کار بدل شو. هغه اداره چې د سپریم کورټ او های کورٹ جان ٹاکی، یعنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، د هغه په جوړښت کې هم بدلون راغی. د کال په پیل کې په ملک د انتخاباتو نه وړاندې د هغه وخت چیف جسټس قاضی فیضی صاحب په مشرۍ کې د سپریم کورٹ یو بینچ د پاکستان تحریک انصاف نه انتخابي نخه واخیسته او د ګوند غړو په آزاد حیثیت کې پټکنو کې برخه واخیسته. خو وروستو په جولای کې د سپریم کورٹ یو لوی بینچ په اکثریت رائے سره تحریک انصاف یو پارلیماني ګوند ومنلو او الیکشن کمیشن آف پاکستان ته یې امر وکړ چې په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ ورکړي، اگر چې دا تر اوسه عملی شوې نه ده او دا ته نظر روانه ده. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې سپریم کورټ خپله ازادي وبایلله او د پارلیمان تابع شو، ځکه چې د 6 آئینی ترمیم تر مخه حکومت یو کشر جج هم د سپریم کورټ چیف جسټس جوړولی شي.
دا کال عدالتونو د پاره ډېر د اهمیت په دې حاملو چې ټولو کې لوی خبره زما په خیال چې کومه دې کې ودا د 6 آئینی ترمیم چې کوم شو، دې سره دا شو چې د عدالتونو هغه بهي ډانچا هغه سټرکچر چې دی هغه بالکل بدل کړی شو. نو قاری خدا سي چې دا ترمیم مین فوکس هم پدیو چې دا عدلی ازادي به په څه طریقه کمې دي شي یا قابو کولې شي. سپریم کورټ هم دوا ایسو کې تقسیم کړی شو، ورکه دا آئینی بنچونو جوړ کړی شو په دې ترمیم په ذریعہ باندې. نو آئینی بنچونه بالکل یو جدا یو کنسپټ ورته وای تاسو.
په خوا به 25 جسټس پسې د مشرۍ په لحاظ دویم جج د هغه ځای ناستی و، خو د 6 آئینی ترمیم نه پس د 3 ججانو نمونه جوډیشل کمیشن آف پاکستان ته لیږل کیږي او اوس په جوډیشل کمیشن کې د پارلیمان د غړو اکثریت دی. نو هغه ترې د خپلې خوښې کس نوم راپورته کړي او چیف جسټس یې جوړ کړي. په 26 اکتوبر د چیف جسټس قاضی فیض عیسی د کار موده پای ته ورسېده، خو د هغه نه پس دویم مشر جج منصور علی شاه چیف جسټس جوړ نه شو، بلکې جوډیشل کمیشن آف پاکستان په دریم نمبر مشر جج جسټس حیا اپریدی په 26 اکتوبر د سپریم کورټ چیف جسټس وټاکلو. دغه شان د آئینی او سیاسي مقدمو د اوریدنې لپاره په ملک کې په لومړي ځل آئینی بنچونه جوړ شول. اوس نور ججان حتی چیف جسټس هم په سیاسي او آئینی معاملاتو کې لاسوهنه نشي کولای. په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې پارلیمان یو بالا اداره ده او حق لري چې په نورو ادارو نظر وساتي.
چې پارلیمنت بالکل ټیک کار وکړو، خپل اختیارات یې واغستل، خپل اختیارات یې استعمال کړل. بیا یو خبردار چې لکه په آئیډیل سټیټ کې نمونږ اوسېږو، نمونږ آئیډیل سچویشن کې یو، دا یو کېدی شي چې لکه یو سټیپ مخکې وي، خو لکه ښه خبره دای عوامي نمائندگان منتخب نمائندگان په دې باندې پوه شي چې بای زمونږ د نیر ورځ د پرونی نه ښه ده. خلک به دا وایي چې په شپږشتمه ترمیم کې هم ډېرې زیاتې خبرې دي، ډېرې مسلې دي، خصوصي توګه باندې د ججز په اپوینټمنټ باندې دا یو ایشو مخې ته اوس راځي. خو خیر دا به ټیکیږي، دا به داسې وشي چې دې کې کېدی شي بیا اوشتم ترمیم راشی، بیا اتیشتم راشی د عدالت د پاره او د پارلیمنت د پاره. 2024 کال چې دا خراب نو، بلکې زه به مجدا خو
سپریم کورٹ په دسمبر یعنی د کال په اخرنۍ میاشت کې فوجي عدالتونو ته هم اجازه ورکړه چې ملکی کسانو ته ورکول شوې سزاګانې اعلان کړي، او په 28 دسمبر فوجي عدالتونو 25 کسانو ته سزاګانې واورولې. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کاسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د عدلیه او پارلیمان ترمنځ د واک جنگ په کال 2023 کې پارلیمان وګټلو، خو دا جنگ لا پای ته نه دی رسیدلی.
بالکل دا تیر کال چو دا ډیرو حوالو باندې ډیر تغیرات رااله، لمخه چو دا جوډیشل اکټیویزم ډیر زیات وو او دا پارلیمان سپریمیسی نه منله. نو اوس خو په یو حساب خو په اصولي توګه خو غلط نه ده چې پارلیمان ته اختیار ورکول سوی دی زیاته او پارلیمان سپریم سوی دی او دا عدلیه ځینې اختیارات کم سوی دي. خو په مسله دا ده پاکستان رنګه ملک چې دلته پارلیمان ته خپل اختیارات نشي استعمالولی، کنه خپل اوس دلته قانون سازي وکړي د اسټابلیشمنت په وینا باندې. اوس که سبا اسټابلیشمنت ورته وایي چې تاسو بیرته د عدلیه حکی قانون سازی وکړي دغه پارلیمان به بیرته کار کوي.
په 2023 کې د چیف جسټس د کار موده هم درې کاله وټاکل شوه. په خوا د چیف جسټس د کار موده نه وټاکل شوی او د عمر په پوره کېدو باندې دنده ختمېده. دغه شان په سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ کې د ججانو شمیر هم زیات شو. پارلیمان په 14 نومبر د سپریم کورټ د ججانو شمیر د 19 نه 23 ته زیات کړو او د اسلام آباد های کورټ د ججانو شمیر د 9 نه 12 ته ورسولو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی